سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجی دي تاسو اوس سلرو ساته سمخه کله ساته رادیو نوري دلای شي دا سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپونو نه سيويش او 25 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپدل شپږ نوي سمخه کوي دلای شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتمبایوا او پوغانی ولسمشر حمید کرزی د غونډې پر مهال ټینګار وشو چې په افغانستان کې د دنجونو ښوونځي او پانتونونه پرانیستل شي. دا مثلا نن ښاغلي کرزی په ایکس پاڼې پوغانی ټویټر خبره کړې ده. خدای نه لیکلي چې دا لیده کاته کله ترسره شوې دي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم تر شپږم ټولګي و پورته دنجونو د ښوونځي او پانتونونه د پرانیستو غوښتنه کړې وه. د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته لیکل شوي طالبانو کابل نیولی دي. تر شپږم ټولګي و رپورته د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي او د 2020 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ د پانتونو دروازې هم وتړلې. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. د خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د بارونکو موټرو د شلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده. طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر شلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کړې چې له دې امله اوس دواړو خواوو ته د موټرو تګ راتګ بند دی. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې پنخه کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ پنخه کوي او رسمخ کې هم د امریکا او برېټانیې ځواکونو بمبارۍ کړې وي. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی چې غچ به یخلي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندي وویشت. د جنوري د 12 د چې د بریټ پر مهال پاتې وشتو ځایونو کې تر شپېته ډېر اهداف پنخه شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورس خبرداری ورکړ چې پر حوثیانو به نورې حملې وشي. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. دغه انتخابات دی چې چین د جګړې او سولې د لارې د انتخاب په توګه ورته کتل. د تایوان د مرکزي پوزیسون ګوند کاندید هو یو ای خپله ماتې ومنله. د لی چینګ تی ډیموکراتیک مترقي ګوند چې د چین د اداره دوي چې تایوان د چین د خاورې یوه برخه ده د دریم ځل لپاره دی چې د تایوان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی کیږي. پیکینګ خغلی لیتا دیو خطرناک بیلتون پالی پسترگ گوری او لها غصره یه دستولی خبری بیا بیا رد کردی. تسی خبرونه واری دل وران دی خبرونه که رسر داما طالب واری دلشه. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د تورخم دروازه یو ځل بیا د افغان موټر چلوونکو البته د بارونکو موټر چلوونکو پر مخ تړل شوی ده.
د افغانستان سر نه چکم گاڑی راځي دوی نه ویزه نه غواړي صرف پاسپورت غواړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي. ا پاسپورت غواړي بیا د افغانستان حکومت دی خو چکم ایکسپورت گاڑی درمي آیا افغانستان حکومت بند کړي.
خو افغان موټر چلوونکو بیا دا کوي چې پاکستان له دوی ویزه او پاسپورت دواړه غواړي. له دې سره جوخت په کابل کې بعد هغو اوسیدونکو اندېښنې هم در سره شریکې کړو چې وایي اوس په کابل کې امنیت نشته او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې ملي اتڼ اوس څومره ځوانان په افغانستان کې کوي. دا هغه موسیقي ده چې له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوندی پاتل شوې ده. خو خلک اوس شکایت کوي چې د طالبانو پر اتک سره دوی د موسیقي غږولو ته نه پرېښودل کېږي. د دې کسانو اندېښنې به هم وړاندې د سره په راپور کې شریکې کړو. نور مطالب هم شته بلتیا مغواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشې. په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د وقاپ کار د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. پیل به د افغانستان په مسایلو باندې وکړو. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختر خبري اژانس ور کړې دي او ویلې دي چې موټر چلوونکو ته چې بارولونکي موټر چلوي دوی ته اجازه نه ورکړل شوې چې د هغوی چې پاسپورټونه نه درلودل له تورخم څخه تیر شي. طالبانو هم ورته عمل کړی دی او ویلې دي چې له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د تورخم دروازه له تیر شپې راهیسې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ په مخه تړل شوې ده. یو شمیر افغان او پاکستانی رسنیو د تورخم دروازې د بندېدو لامل له موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزو غوښتل یاد کړي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا خبره کړې ده او زیاته کړې ده چې دروازه د یادې ستونزې له امله له نن سهار راهیسې تړل شوې ده. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورت لرلو شرط ایښی دی او د ده په خبره د ویزې درلودل مهم نه دي.
بېګا د لسو بجو نه او تر نن اوسه پورې یو بجه د پاکستان ټیم نو دروازه بنده د افغانستان سره نه چکم گاڑی راځي دوی نه ویزه نه غواړي، صرف پاسپورت غواړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي. ا پاسپورت غواړي بیا د افغانستان حکومت دی خو نه چکم ایکسپورت گاڑی درمې آیا افغانستان حکومت بند کړي نو اوس مهال دروازه بند ده.
د تازه میوو یو شمیر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کېدو اندېښمن دي او وایي که ژر تر ژره خلاصه نه شي په موټرو کې بار تازه میوې به خرابې شي. حاجي امین چې افغان سوداګر دی او تورخم دروازه کې پر تازه میوو بار دوه موټرې ولاړې دي ازادي راډیو ته وویل
خپل موټر ولاړې په تورخم کې او دا چې ورو بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غټ زیان دی. هم یو خو مسؤول ګمرکي مونږ باندې ډېر زیات ده په دا میوې باندې او بیا چې دلته ایسار شي او دې خورې شي نو هغه طبعا چې ورو دا مسؤول بیا خپل برداشت نشي کولی، دا کرایګانې برداشت نشي کولی.
نوموړی وایي د پاکستان له لوري د بار وړونکو موټرو چلوونکو ته د پاسپورټ شرط ایښودل ځکه سخت دی چې افغانستان کې د پاسپورټ اخیستل تر ټولو سخته چاره ده. بل افغان سوداګر حاجي عظمت الله چې له پاکستان خوراکي توکي راوړي د پاکستان حکومت تورنوي چې قصدن سوداګرو ته ستونزې جوړوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
تجارانې ټکول ټکول کړل در وسه پورې هغه کوم زاړه مالونه چې بند کړي دي په کراچي باندې در وسه هم ولاړ دي. زموږ د تجارانو ته په کاسته ضربه ورکوي، سیاست په تجارت ګړي.
دا چې یاد لاره به کله پرانیستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت څه کړي دي ومو غوښتل په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي د پاکستان حکومت له لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزې اخیستلو موده پای ته رسیدلې، خو موټر چلوونکي د تخنیکی ستونزو له امله نه دي توانېدلې چې پاسپورتونه ترلاسه کړي نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس لاره بنده ده، متاسفانه امخته او دې مخته ډېرې موټرې ولاړې دي او زموږ تجارت یې د ډېر جدي ستونزو سره مخامخ کړی. زما هیله دا ده چې باید یو میاشت دوه میاشتې نور هم وخت ورکړل شي چې تر څو دغه مسله موږ حل کړو په تخنیکي لحاظ، او که داسې ادامه ورکړل شي دواړو طرفو ته ډېر نقص رسیږي.
د یادونې ده چې تورخم دروازه داسې مهال د بار وړونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزې د غوښتلو له امله تړل کېږي چې د روان 1402 لمریز کال د لړم میاشتې په 13 نیټه هم د ورته ستونزې له امله دا دروازه د یوې ورځې لپاره تړل شوې وه چې بیا د دواړو غاړو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته. ازادي بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپل ته د لسګونو کورونو د ویش خبرو کړی دی. یاد بنسټ مسؤل میرویس عزیزی په خپل اکسپانه لیکلی دی چې د څلورو میاشتو څخه په کمه موده کې د خرګوټۍ بشپړ کړی او خلکو ته یې سپارلی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په لویدیز کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزي بنسټ د شاوخوا 300 کورونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزی د جنوري په 12مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي معیاري ښارګوټی د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د 260 کورونو لرونکی دا ښارګوټی د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلي کې جوړ او خلکو ته وسپارل شوی دی. د یاد کلي اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپناه پیدا کولو په اړه خپله خوښي څرګندوي، خو دوی وایي چې یوازې 100 کورونه خلکو ته سپارل شوي او غوښتنه یې دا ده چې 500 نور کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکی عیسی پیدا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي دا 50 کورونه د ګاونډیو هیوادونو څخه راستان شوی او کډوالو ته ورکړي.
د یو سلاویا کورونو کلی مکتوس پارلې، خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت مکتوی چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړي، کوژده یې کړي، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دی ورکړي.
دیت کلی او بلوسی دون که شیر احمد هم مرته خبره کوي.
50 کورونه یې موږ ته نه دي راکړي. د دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه سرپناوي چې زموږ لپاره جوړې شوې دي موږ ته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي و په خیمو کې ژوند کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د یخنۍ له امله د ورپېښو ستونزو کیسې کوي. د هرات ولایت د زنجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی غلام علی ازادي راډیو ته وویل
د یو سلاویا کورونو کلی مکتوس پارلې، خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت مکتوی چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړي، کوژده یې کړي، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دی ورکړي.
په سیاب کلي کې مو د 50 کورونو د نوي شلوې دا پاړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هرات ولایت د تېر کال په اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 10 او 15 وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزلو کې 43 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10 یې په بشپړ ډول ړنګ شوي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بېلابېلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناو د ویش خبر ورکړل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي په کابل ښار کې د ناامنۍ وروستۍ پیښو چې له امله یې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبل واوښته سخت اندېښمن دي. کابل ښاریان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته فکر کوي چې په هیواد کې به امنیت ټینګ شي، خو د دوی په خبره چې وروستۍ پیښو دوی اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت دعوه کړې، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د نامنۍ وروستۍ پیښو ښوده چې افغانستان لا هم د اوسېدو لپاره امن هیواد نه دی. پلازمېنه کابل د تېرې اونۍ د شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې د درې بېلابېلو چاودنو شاهده وه چې دوی د کابل په لویدیځ او یوه ختیځ کې وشوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو پر بنسټ چې تر دغو چاودنو وروسته رسنیو سره شریکي کړي، په درې واړو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 150 ډیر ټپیان شوي. خو د ځینو خپلواکو سرچینو په راپورونو کې بیا په بیلابیلو پیښو کې د ټپیانو شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. داعش خراسان څنګه د شنبې او سه شنبې د ورځو د حملو مسؤلیت منلی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د نامنۍ وروستۍ پیښو سخت ویرولي او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار د دشتي برچی د سیمې یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې ولې وژل کیږي.
خانواده‌ها به شدت نگران هستند.
کورنۍ د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي. ان دوی خپلو لونو او زامنو ته کورسونو ته د تګ اجازه نه ورکوي، ځکه په وروستیو دوو اونیو کې د ناامنۍ پیښې بیخي زیاتې شوې دي. د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنې زیاتې شوې او په ډېره ویره له کورونو وځي.
د دې خار یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل که څه هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به د نامنۍ پیښې پای ته ورسیږي، خو افغانان په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې بیا بیا وژل کیږي.
ښکاري چې دا وضعیت نورم شاید خراب شي، ځکه تر دې وړاندې هم امنیتي کسانو وعده کړې وه چې دغه وضعیت به سمیږي او د خلکو امنیت به نسي. خو له دې ښکاري چې دوی په دې کې کم راغلي دي او وضعیت نورم د خرابېدو څنګ ته روان ده. نو امنیتی وضعیت ډیر خراب شوی ده او خلکو ته یو روحي او رواني تشویش پیدا شوی ده.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي که څوم طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات په اړه غږیږي، خو اوسمهال د دله قوله افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیری، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامۍ نه لرلو له امله ځورېږي. خاغلی فائق په کابل کې د نامنۍ د وروستیو پیښو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو ور بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت ناوخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیستی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اګست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي چې د نامنۍ په دې پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. طالبانو دغه راپور پاړه رسمي خبرګون نو خودلې.
یو شمېر نجونې چې د طالبانو د حکومت لوري له زده کړو را ګرځول شوي د رسنیو لارې د ښوونځیو د تعلیمي نصاب خپرول ګټور بولي، خو وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو ځای نه شي نیولی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لورې لا هم له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په زده کړو بندیز په خپل ځای دی. له زده کړو محرومې شوې یو شمېر نجونې د رسنیو له لارې د ښوونیز پروګرامونو خپرول ګټور بولي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د بېلابېلو لاملونو له امله نه شي کولی دغه خپرونې په دوامدار ډول تعقیب کړي، خو بیا یې هم له دې خپرونو ډېر څه زده کړي دي. د کابل ښار د یو ښوونځي د 10م ټولګي زده کوونکي چې له زده کړو منع شوي وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د زده کړو ځای نشي نیولی او باید د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیستل شي.
رسانه ها، رادیو ها، از طریق دریچه های تلویزیون، برنامه های آموزشی
د رسنیو په ځانګړي ډول د رادیوګانو او تلویزیونونو له لارې د روزنیزو پروګرامونو خپرول د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو پاتې دي ډېر ګټور دي. که څه هم ښایي په دې خپرونو کې ټول هغه مسایل چې په ښوونځیو کې تدریسېږي راونه نغاړل شي، خو بیا هم ګټور دي.
تمام موضوعاتی که در مکتب خواندمش او گفت باز هم بسیار برنامه های خوبی از
زلفا دانش هم چه د کابل د ښوونځي زده کوونکي د وایي د رسنیو له لارې د ښوونیزو پروګرامونو خپرول د دوی لپاره تشویقي بڼه لري تر څو دوی له زده کړو لرې نه شي.
برنامه هایی که در
هغه روزنیزی خپرونه چه دی رادیوگانو او تلویزیونونو لاره خپریگی زدکرو پا برخه که تری طول گتا اخلی زخپله هم ده خپرونه اورم او گتا تری اخلم ده خپرونه گتا وریدی مکپل درسی موضوعگانه لهم دی خپرونه اخلو.
خوله دی طولو سره سره لزدکرو محرومی شوین جونی وایی چه درسانه خوانیزی خپرونه لطول مصبت ارخونو سره پا خوانزیو که ده مخامخ زدکرو پشن اغیز منی ندی او باید جرد جرد دون جونو فوران دی دزدکرو طوله دروازه پرانیستر شی. دزدکرو ده برخی یوش میرفالین هم ورته نظر لری. لجلی فضل الهادی وزین ازادی راژیو سره پا خبرو که ده دغ خپرونو هر کلی کوی خوایی چه ده مخامخ زدکرو پا نسبت ی اغیز کم دی.
درس اخیستل طبعا دی حضوری تحصیل و تعلیم او په پرتله دغه فایده کمی دی، اما د افغانستان په شرایطو په نظر نیولو سره متاسفانه د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي. نو دا هم یو وسیله ده، یعنی دا د رسنیو له لارې درس اخیستل او څه شی زده کول دا هم ښه ده. یعنی یو
د طالبان حکومت له خوا له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو د ښوونیزو پروګرامونو په ځانګړي ډول د ښوونې او روزنې د نصاب له مخې یو شمېر خپرونې پیل کړې. د دې تر څنګ یو شمېر موسسو او اشخاصو آنلاین تعلیمي پروګرامونه یو کورني ښوونځي هم جوړ کړي دي. په دې پروګرامونو کې د نورو مضامینو تر څنګ د ښوونځي مضمونونه تدریس کیږي. هڅه وکړه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه وپوښتو، خو نوموړي زمونګړي کې ځواب نه کړی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د یو طرزل عمل له رامنځته کولو وروسته به د زده کړو محدودیت پای ته ورسوي، خو له دوه کلونو ډېره موده کېږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او له تېر یو کال راهیسې د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
په بېلابېلو بهرنیو هېوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په دې هېوادونو کې اعتبار نه لري. البته دوی هغه لیسانسونه یا د موټر چلوونکو جواز چې دوی په افغانستان کې ترلاسه کړی په دې هېوادونو کې اعتبار نه لري. دوی وایي چې دغې ستونزې ورته غټ سرخوږی پیدا کړی. دا چې ولې، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په بېلابېلو بهرنیو هېوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هېوادونو کې د دوی لایسنس یا د موټرو چلولو جواز د اعتبار وړ نه دی. دوی وایي چې د خپلو ورځنیو کارونو د ترسره کولو لپاره موټر او د لېږد رالېږد وسیلو ته اړتیا لري، خو د موټرو چلولو جواز د ترلاسه کولو لپاره باید په کوربه هېوادونو کې د نظري او عملي زده کړو کورسونه له سره ووایي. د دوی په وینا په کوربه هېوادونو کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو پروسه ډېرو پیسو او وخت ته اړتیا لري. فرزانه چې اوس په کاناډا کې ژوند کوي وایي د دې د افغانستان د موټر چلولو جواز په کاناډا کې اعتبار نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د افغاني لایسنسونو یوازینۍ ګټه دا ده، د مثال په توګه تاسو کولی شئ دلته د جواز لپاره غوښتنه وکړئ او دوی به تاسو ته ډېر ژر لایسنس درکړي. که نه نو د افغاني جواز په درلودو سره تاسو دلته موټر نشئ چلولی او د افغانستان لایسنس نشئ کارولی.
په فرانسه کې یو افغان کډوال حبیب الله په کوربه هیواد فرانسه کې د شخصي موټرو د اهمیت او په دغه هیواد کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د خلکو لپاره یو سخت ستونزه ده کله چې کورنۍ ولري یا خپلوانو کره ځي یا له هغه بغیر کار ته ځي، باید موټر ولري. هر څوک ورته اړتیا لري. دلته فرانسه کې د موټر چلولو جواز ترلاسه کول ډیر وخت نیسي، لږ تر لږه یو کال. په لږو پیسو لایسنس نشي ترلاسه کېدی، لږ تر لږه د 5000 څخه تر 6000 یورو مصرف پرې کیږي.
که څه هم په اکثرو هېوادونو کې له عامه ترانسپورت څخه د خلکو ګټه اخیستنه ډېره ده، خو عام باور دا دی چې د شخصي موټرو تګ راتګ لږ وخت نیسي او ډېرې اسانتیاوې لري. تر اوسه په بهر کې د افغانانو د کوربه هېوادونو لخوا د افغانستان د موټر چلولو د لایسنس د نه اعتبار د لامل په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو د هرات د ترافیکو ریاست د موټر چلولو د لایسنس پخواني مسؤول سید ګلاب شاه وایي چې د افغانستان د موټر چلولو نړیوال جواز په څو ژبو دی او باید په ټولو هېوادونو کې د اعتبار وړ وي، خو زیاتوي چې د جعلي جوازونو په ګډون چې په ځینو ګاونډیو هېوادونو کې جوړیږي له امله یې په ځینو هېوادونو کې د اعتبار نړیوال موټر چلولو جوازونو اعتبار له لاسه ورکړی دی.
فکر نه کوم کې دوامي اساس شاید اگر بعضې کشورونه یا بعضې جواز لسنس
زه فکر کوم چې که د افغانستان د موټر چلولو جوازونه په ځینو هېوادونو کې د منلو وړ نه وي، لامل یا دغه هېواد د خلکو او چارواکو نه بلدتیا ده ورسره، او یا هم د جعلي جوازونو موضوع ده چې په ځینو ځایونو کې جوړ شوي.
په
ایران کې یو افغان اوسیدونکی غلام اصغر افغان ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د افغاني نړیوال باروړونکو موټرو چلولو له جواز پرته د نورو موټرو جوازونه د اعتبار وړ نه دي. هغه په ایران کې د افغان موټر چلولو جواز د بې اعتبارۍ لامل داسې ښیي.
دلته یوازینۍ خبر دا ده چې کېدای شي دا په مختلفو لارو د پیسو یا واسطې له لارې اخیستل شوی وي یا جالی وي، یا ښایي شخص د موټر چلولو وړتیا ونه لري.
هغه مسله چې په جرمني کې یو افغان کډوال یې هم وایي. د هرات اوسیدونکی احمد ادعا کوي چې څو کاله وړاندې د پیژندنې پر بنسټ د موټر چلولو جواز ترلاسه کړ.
څو کاله مخکې مې لایسنس ترلاسه کړ، زده کړې مې نوې کړې، خو موټر مې درلود. آزاد کاروبار مې کولو. یو اشنا مې چې د ترافیکو په مدیریت کې و، د موټر جواز یې راته واخیست.
موږ په افغانستان کې د موټر چلولو د لایسنس اخیستلو د شرایطو او په راپور کې د نورو یادو شویو موضوعاتو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو د عمومي رئیس د سکرتر نجات نواز په ګډون د دغه ریاست مسؤلین وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په بېلابېلو هېوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه هغه کسان چې په تېرو دو کلونو کې له افغانستانه وتلي وایي چې په افغانستان کې ټولې تجربې او زده کړې صفر دي او باید د خپل مسلک او کار په ګډون د ژوند ټولې چارې له سره پیل کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پر موسیقي غږولو د طالبانو له بندیز وروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دوی په ځانګړو مراسمو له هغې ډلې ودونو کې اوس د طالبانو له ویرې د نورې موسیقي غږولو تر څنګ ملي اتڼ هم نشي کولی. د چې ولې ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملي اتڼ د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه، خو اوس یو شمیر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کیږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند ده، نو ځوانان هم نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو دې برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګ کېدو سره مخ نشي.
مل د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیرونه د کوژدې مراسم و. وایي ارمان یې و چې د اتڼچیانو یوه ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
څو ورځې مخکې زما کوژده په هوټل کې وه، بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتڼچیان راونه غوښتل چې اتڼ وکړي، مال چې کوم مشکل ما ته جوړ نه شي. نور ما کوم ټیم چې د ملي اتڼ کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړ.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتڼ سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتڼ ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار وزارت یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتڼ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقي بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقي پرته نه کیږي.
په موسیقي باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقي بندیز د دې سبب ګرځېږي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقي باندې تنظیمېږي. اوس پورې زموږ اکثره ځوانان چې اتڼ نشي کولی هغه ډول نه لري. کله چې
د یادونه ده چې په تېر حکومتونو په ځانګړي ډول په تېرو دو لسیزو کې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال ملي اتڼ د خوښۍ له محفلونو پرته په یو شمېر ملي او فرهنګي غونډو کې هم د ځوانانو لخوا کېده او په پراخ ډول دود شوی و. د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونه ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو. د یاد پوهنتون د نڅا د څانګې مشر مایکل استنیچ هغه مهال رسنیو ته وویل چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړه.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته نیمه نړۍ پروګرام لرو. تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روز او تمبای او پخواني ولسمشر حامد کرزي د غونډې پر مهال ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. دا مسله لنن ښاغلي کرزي په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره کړې او خدای نه دې لیکلي چې دا لیده کاته کله ترسره شوي دي. ښاغلي کرزي تر دې وړاندې هم تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو د خلاصېدو خبره کړې وه. نن سهار پاکستان یو ځل بیا د ترخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې باختر اجانس د طالبان د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو لیلا د باروډونکو موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه ده. طالبانو هم له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورت غوښتنه کړې چې له عملی دواړو خواوو ته د تګ راتګ پر مخ دروازه بنده شوې ده. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې بنخې کړې دي. پر حوثیانو چې په سر سمندر کې تجارتي بیړۍ په نخې کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونو بمباري کړې وي. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې د دې کار غچ په اخلي. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. دغه انتخابات د چین د جګړې اصولې د لارې انتخاب په سترګه ورته کتل. د تایوان د مرکزي اپوزیسیون ګوند کاندید هو یو ای خپل ماتې په دې برخه کې ومنله. د لی دیموکرات مترقی ګوند د چین دایدار ادوی چې وایي تایوان د چین برخه ده. د دریم ځل دی چې دوی د تایوان د ولسمشری په انتخاباتو کې بریالی کیږي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
رور پلار ایسو گور سر برسته ده که ای با افغانستان که متاسفانه چی نه ده اخپله بلکه نور جونه نور خزه چی کار که وی ابده مشکلات دیر سیاته لری.
د یو میرمنی غږ مو واورېده چې ویلې په افغانستان کې یو شمېر نارینه له خپلو میرمنو سره د هغو په کار کې مرسته نه کوي. اوس چې افغان میرمنې له کور څخه بهر کار نشي کولی، د کورنۍ نارینه ته څه کول پکار دي ترڅو د هغو لاسي صنایعو ته بازار پیدا شي.
که هغه د لور په څیره کې وي، که هغه د خور په څیره کې وي یا د میرمنې په څیره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغه سو میرمنو لاسنیوی وکړي او د دې زمینه مساعده کړي، دوی ته د دې وخت ورکړي ترڅو خپل له استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي.
کورنیو کې چې نارینه نشته یا هم نه غواړي چې ښځو ته له کوره بهر کارونو کې وګه ورکړي، په خپله میرمنې د ځان لپاره څه کولی شي؟
پیجانلاین در خود باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
نن عمده موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدرمن اوردونکو، د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ وروسته هغه میرمنې هم اوزګارې او په کور کې نول شوې چې لوستې وي او له کور څخه بهر دندې درلودلې. له دوی څخه یو شمېرې وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولی. د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه ورسره کوي. ځینې دا میرمنې دې ته اړې شوي چې د خپلو ګنډل شویو شیانو لپاره آنلاین پاڼې جوړې کړي او په دې ډول خپل کاروبار کار پر مخ بوزي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې پخوانی کارکوونکی چې اوس له دندې څخه ګوښه شوی او خپل نوم نه یادوي وایي چې اوس د آنلاین پاڼې له لارې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کوي.
پیج آنلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر، بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردم.
آنلاین پانه مخلص کرده، شکر دختر لپایله میخه قوی شروع کرده. لحقه وقته چه ده طالبان حکومت پا کورکی نولوزه پا ده فکر که وم چه دست کار پیل کردم، چخپلا دزن نیسه واسم، شخصی کاروبار میوی، هم با پیسی گتم او هم با مصروفیم. دی هدف تا در رسیدولو لپاره میو وغختل چه پلال جوشی ویشهان پا خپلا آنلاین پانه که نداری تا کیگدم. ترسوی پا افغانستان و بحر که خلق وگوری او ویخلی، نقشی شوی منظری می صفا که دی، تابلوگانی دی، ده خز و پلال جوشی وی افغانی کلی، دسکولونه، زیورات، دنارینه و لپاره خامکی خنونه او دس نور اصیل افغانی توکی چه کلونه کلونه تاریخ لری، سمون پا آنلاین پانه که ننداره تا ورندی شوی دی، که تا هم لگ وقت کیگه چه دا کار مو پیل کرده دی، خولگتی سخه خواخیم، خواری مو بیزای نلگی.
لدی میرمنی سخه مو پختلی چه دا لاسی صنایع چه دول جوره بی، او هغه میرمنی چه یو مهارتی زده دی خونه کاره بی، لخپلو تجربو سخه چه ارتوائی؟
خیاط دارم، سپارشاتم خیاط آماده میسازم. رهبریت و اینوانش تمامش در دست خودم از فقط
هم. خیاط دارم، کلچ و فرمایش اخلم هغه جوره بی. بل نورې ښځې هم خپل ګنډل شوي شیان نوړي او موږ یې په خپل آنلاین پاڼه کې د خرڅلاو لپاره ورته ږدو. زما په نظر هره میرمن چې په هره برخه کې مهارت لري باید وې کاروي. په کور کې له بېکاره ناستې څخه څه نه جوړېږي. اقتصادي ستونزې او رواني تکلیفونه ورځ په ورځ زیاتېږي، نو ښه به دا وي چې که په پیل کې ستونزې هم مې باید حتمن د یوه کار زمینه ځان ته برابره کړي. ما چې آنلاین پاڼه جوړه کړه نه مې ډېرې پیسې درلودې او نه هم د چا ملاتړ. په کم لګښت او یوازې ځان مې دومره لاسي صنایع راټول کړل چې د کار پیل ورباندې وشي. اوس ډاډه یم چې کار به مې ډېر ژر ډېره ګټه وکړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره کار کول سخت شوي. ډېرې خبرې باوري خنډونه به له مخې لرې کوي، بیا به خپل هدف ته رسیږي.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په حکومت سربیره د خپل کور له نارینه وو څخه شکایت کوي، وایي چې په کارونو کې خو اسې هم مرسته نه ورسره کوي. له دې سره سره د دوی په وړاندې خنډ هم جوړوي. په دې هکله مو له محصلې او آرایشګرې مریم سره مرکه کړې. هغه په پیل کې په ټوله کې د افغان ښځو په ستونزو غږېږي.
کله چې طالبان راغلي دي یعنی شرایط دومره ښه نه دي. زیاتره میرمنې چې کار کول زبې کار دي په کور کې مصروفیت نه لري، اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي. یعنی زیاتره هغه کسان وو چې سواد درلودل، یعنی کار کوله، نه تنها سخت میگی بلکه هغوی اقتصادی مشکلات هم خندی لري. متاسفانه چې دولت هغوی ته هیڅ پام نه کوي، حتی نه وایي چې دوی په کور کې آیا څه لري څه نه لري. هغو ښځو چې میړه یې نه درلودله، یتیمانې وو، هغوی اوس زیاتره ګدګري ته مجبور شوي دي. په افغانستان کې زیاتره ښځې، حتی زیاتره کسان خپل د کور وسایل خرڅ کړي ده. یعنی اقتصادي مشکلات بې حد و بې اندازه زیات شوي ده. خو دولت سورته د کار زمینه نه برابروي. تحصیل خوب بد نه در امنسانی پوری د امنسانی کلوي. کله چې د خز لمیز نه لاړ شي د امنسانی به هم شاید لمیز نه لاړ شي. خو اوس په دې اړه هیڅوک فکر نه کوي چې خز اوس څه مشکل لري. ټول به دا جهاني سازمان ملل ټول وایي چې باید خلاصي. دوی کومه اساسي فکر ورته نه کوي، یوازې وایي باید عملي وکړي او محدودیتونه نه وضع کوي. لفظي گفتار دي، یعنی عملي نه دي. یعنی هیڅوک د افغان ښځو په کیسه کې نه دي چې دوی څه کوي، څه غواړي. خواسته یې څه ده؟ زیاتره ځوانان دي. ما خپل نظر چې ده دا ځواني چې ده یو څه ده چې بیا نه راځي. زیاتره زموږ ځوانان چې اوس بخصوص نجونې چې اوس د تحصیل وخت ده، د کار وخت ده، اوس بېکاره دي. یعنی دوی به کله چې زاړه شي به دوی کار ته پرېږدي. یعنی کله چې ځواني لاړ شي، یعنی هغه توان چې اوس لري هغه په هغه وخت کې نه وي. یعنی کوم څه چې موږ اوس غواړو چې مونږ ته په وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي، هر څه په خپل وخت خوند کوي زما په نظر. یعنی دوی ته باید ټول جهان باید دوی ته متوجه شي د افغان ښځو او میرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو د تحصیل د مشکلات هم باید وګوري د افغان ښځو میرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي. تا یو څوک نه وایي چې دا میرمنې چې کار کول همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول اوس دوی په کور کې څه کوي هیڅوک دې ته فکر نه کوي.
بلې له ځانه را توایي خپله د ژوند څومره تغییر وکړ څومره مشکلاتو سره مخ یې.
خپله مشکلات ډېر دي، دا تنها اقتصادي مشکلات لرم بلکې زما خپل پوهنتون و چې بر شوی دی. یعنی زه کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي دا کله بیرته جوړیږي د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل ما کار هم کوله نو ماته ډېر ښه و. اوس مشکل شوی دی ژوند راته، زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه ده چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو میرمنو په خبره میرمنې په کاري ساحه کې په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محرومې دي. په همدغسې وضعیت کې یو شمېر میرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي، چې له هغې جملې څخه یوه تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو میرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي دي، مثلا پیچ لرې خپلو هغه ته دغه لاسي صنایعو ته. په دې هکله معلومات راکوي چې دغه یو صفحه درلودل یو پیچ درلودل دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي.
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویني دومره ډېره فایده نه لري که موږ وګورو اوله آنلاین پیچ جوړ کوي هلته باید فالوران دې ډېر شي. کومه پیچ موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي، خلک باید پیسې ولري، د خلک باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره خطه ده داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. سرای دستي ډېره زیاته و، ډېره خاص خاص کارونه کړي و، خو بدبخته ده چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جورې چې ایستلی و هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلی باید هر څه واخلي. او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري. یعنی دومره خاصه فایده یې څوک نه درلودل په دغه نمایشګاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیلو ځایونو ته خلک ګوري، نورو هیوادونه څوک چې په خارج کې دي، څوک چې همدلته هیواد کې دي. زیاتره زموږ داخلي مشتریان خو دومره دي نه ده، خو خارجي ده، ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې، نو موږ ورته نشو برابرولی.
بله که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج، خو له هیڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده له دې نه چې یو میرمنې سایډ ونري؟ اوس اکثره زموږ او تاسو لوستې میرمنې بیکاره سوي دي، څه نظر لري؟ له دې چې په کور کې ناست دي هیڅ کار ونه کړه، همدغه د آنلاین له طریقه که دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا، یو څه ناڅه به کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي؟
زما په نظر که دولت یو ښه زمینه ښځو ته برابر کړي همدا صنایع دستي ته، ډېره به فایده وکړي. هم نه تنها څوک چې خرڅ کوي، حتی اقتصادي مشکلات ته ښه کوي او هېواد ته هم ښه ده چې دا صنایع دستي دا کارونه چې کوي ډېره ښکلي ښکلي کارونه دي چې ښځو کولی شي. افغاني کالي دي، بېلابېله رقم کالیاري دي، ازبکي تاجکي کالي، بوردوزي، خوابک، همدا کارونه.
په دغسې یو وضعیت کې میرمنو ته څه کول پکار دي چې عام ځان مصروف وساتي او هم یو څه وګټلی سي؟
ولاره چې دا خیاطي او سرای دستي کارونه دي چې ورته پاتې دي د اوسنۍ شرایط کې. بس دا زما په نظر ښه دي، باید کار وکړي څوک چې په کور کې دي، هغه څوک چې زده دي باید کارخانې جوړه کړي، باید یو فابریکه یو دسی که فابریکه بوګه یو سوخزه چې په ډورو هیوادونو چې دی پیسې دار دي تجاری دي اكو باید د خزو چې افغانستان کې دی دوته یو خزه ویده ورته برابر کی که وی دلته یو د کاری زویده برابر کی یو لاس کا سر شل کا سر خزو کار وکي ډیره خده خزو ته اتا کول شي چې کډورو ته خرڅه کې خپل ذات ته خو یو څه جوړول شي زموږ په نظر خده د سړی دستی او خابک او بوره دوزی او داشیان او خیاطی تر څنګه ډېر ښه ده چې کار زبیده کاري ورته مساعد شي زما په نظر.
بلې، له ځانه راته ووایه اوس ستاسو په کور کې څه پلان لرئ چې وضعیت کم ته چې دوام وکاندي ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروي؟
زما خپله خیاطي به زده ده، ارشګري به زده ده، خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم. زما خپل نظر دا ده چې زه به یوه ښه زمینه برابر کړم، داس خپل ساعت ته بلکې نورو ته چې زه یو داسې کار وکړم چې نورو ښځه باسره کار وکړي، خاباک یو څوک بوره بافي وکړي، یو څوک افغاني کالي وګنډي، تاجکي کالي، ازبکي ابداشاد چې نور ټول زده وي. زما خپله هم زده ده، زه خپله په کور کې دا کارونه کوم چې خرڅې کوم.
بلې، په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له مېرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي؟
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې که کومه مېرمنې کار کوي هېڅکله دا د خپل پلار دا د خپل ورور هېڅوک ورته تشویق نه کوي. زما خپله اوله چې وم چې ما ویل چې داسې کوم داسې کوم نو ما ته هر څوک ویله چې اوس خو مکتب بد دي، پوهنتون بد دي، کارونه بد دي، تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي؟ په دا وخت کې داسې شوی ده چې ټول وایي حتی مېرمنې وایي چې څوک چې بېکاره دي په کور کې دا جوړې یوه لار ورته دي چې واده وکړي. نو زیاتره څوک چې دا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري، دا ښه نه ده. که خپل ذات دی خپل څه یو برابر کې کولی شي که نه ورور مور پلار هېڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفانه، چې نه زه خپله بلکې نورې نجونې نور ښځو چې کار کوي دا مشکلات ډېر زیاته لري. تا ورور یې ورته وایي چې دا کار به کوه فایده نه لري، ستاسو عایده سم نه ده، تاسو بې ځایه هڅه کوي. دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته ویل کېږي.
بلې، مشوره مو دا رقم نارینهو ته څه ده په ځای د دې چې نور هم د مېرمنو زړونه مات کړي دوی سره مرسته وکړي؟ تاسو مشوره به داسې نارینهو ته څه وي؟
اوله زما یو خپله خبره ده چې افغان نارینه چې دي اصلا همیشه د غیرت خبره کوي. زما په نظر غیرت دا نه ده، غیرت هغه وخت ښکاره کېده چې دغه نارینه د خپل ښځو خوندو حمایت کوله، هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو، کله چې پوهنتونونه بند شو، دوی باید ټول ښځو سره هغه ښځه چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي و ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي، ولې زموږ خوندې پوهنتون نه شي ویلې، ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول. هغه غیرت ده. زما په نظر افغانانو نارینهو تل وایي چې موږ غیرت لرو. زما په نظر دا غیرت نه ده، غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت کول. دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې خور دی، مېرمنه دی، مور دی، په کور کې بېکاره وي، اقتصادي مشکلات ولري، ذهني مشکلات ولري، استرس ولري، فکر وي چې زما عایده څه کېږي. دوی وایي چې ښځو باید کور کې کېني، ښځو باید کار ولکي، ښځه باید په کور کې وي. دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي، بازاریابي ورته وکړي، دوی وایي چې تاسو په کور کې کېنئ. دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کېنئ، د کور کار وکړئ. دا غیرت نه ده.
مېرمنو ته به د یو ډاډ په څېر د تاسو نظر څه وي؟
خدای لوی دی، مهربان ذات دی، یوازې امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای موږ سره مرسته وکړي. دا به ښه کېږي که نه موږ داسې خاص امید نه لرو د دې حکومت نه یا د جهادیانو نه. هېڅ امید نه لرو، هغوی فقط یوازې وایي عمل نه کوي. څوک چې عمل نه کوي هېڅ امید نه ورته دی خزه ته کاری سبیده بسید کی خزه ته تحصیلی سبیده بسید کی هغه وخت به په نظر خوی.
د پغمان اوسیدونکو همت بیا وایي چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی د مېرمنو سره د هغو په کارونو کې مرسته ونه کړي یا د هم خنډونه ورته جوړ کړي، خو په خبره یې له بده مرغه یو شمېر بیا د کور شاقه کارونه ښځو ته پرېږدي خو د زده کړې او رسمي کار مخه یې نیسي.
خپلې ښځې ته وایو چې لاړه سه له باغه واښه راوړه، غوا باغ ته بوزه، وزې تر باغه پورې بوزه، بیرون په خزل او خسو پسې وزه. خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم، هغه عزت و آبرو مراتوم، هر څه ساتم، د تا سر لوړ ساتم، خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شفخانه کې نرس سم، ډاکټره بسم، تعلیم را باندې وکړه، بیا دغه مونږ ته عار یا ننګ معلومیږي. به مونږ ورته وایي چې نه، دا کار به نه کوي، ځکه چې بیا به مې زه تره زمنو ته څنګه ګورم، زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم، بیا خدا نو د ما په سپینه لمن تور داغ ده. دا بدبختي په دې ټولنه کې خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده. یعنی فیصدی که ووایم فکر وکړه 15% حتی 30% په همدې فکر باندې دي، یو تیاره ټولنه کې یاست. بدبختی دا ده چې زموږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانین رو نه مکمل خبر ندی، دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلی، له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلی چې هر څه بند، در حالی که چې اسلام ډیر وسیع پراخ روشن دین ده. کنی چې وګورو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چا واده وکړ، تجاره نه وره د بی ختیجه، خو تجاره وکړه. دغه خزینه وتلې جهاد لپاره به مسلمانانو او مجاهدینو ته به اوبو شیان نه جوړول، خو جوړول ورته خیال ته ورته اجازه وه.
لو حقوقي اړخه د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې له ښځو سره د کور دننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي، هغوی تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي. په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره.
مېرمنې دوی خلاقیت لري، دوی خپل هغه قوې لري په خپل وجود کې، لکه څنګه چې نارینه لري، لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري، دغسې مېرمنې هم لري. دغسې مېرمنې هم کولی شي چې د هغو خارق العاده ارزښتونو په استفادې سره چې الله پاک ورکړي دي، د هغې نه په ګټه اخیستو سره دوی کولی شي چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي. تاسو لاسي صنایعو ته یادونه وکړه، دغه صنایع او دغه لاسي کارونه دا د اوس خبره نه ده، دا د سوونو کلونو نه مخکې دا مېرمنې دا کارونه کول مېرمنو، او د دې لارې نه خپل هغه خلاقیت خود، خپل استعداد خود، خپل استعداد نه استفاده کوله. او خوشبختانه چې په افغانستان کې لاسي صنایعو ته ډېر ارزښت ورکول شوی ده، او لا هم دغه صنایعو ته کار کېږي. خوشبختانه نارینه ته لازمه ده چې هغه مېرمنې چې دغسې خلاقیت لري او دغسې استعداد لري، که هغه د لور په څېره کې وي، که هغه د خور په څېره کې وي یا د مېرمنې په څېره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغسو مېرمنو لاسنیوی وکړي، او دوی ته د دې زمینه مسایله کې دوی ته دې وخت ورکړي تر څو خپل له استعداد نه استفاده وکړي، او دغه لاسي صنایع جوړ کړي، دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي، دغه لاسي صنایعو ته که مېرمنه باندې نشي تللی، نارینه یې مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي، دغه لاسي صنایعو ته او تجارت یې وکړي، وخت ورکړي ورته تر څو د دغه لاسي صنایعو نه استفاده وشي، او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړیږي، دا په بازار کې ارزښت شي، او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
زلیخی خوب نستاؤں لکا یوسف دی بی گناہ تو مت اکڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زبا بخ پلا در نلاڑشم تم رو آیا چی مینا نا کاؤما پما دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دا وادا چڑم بیش پاوی زماڑم بیش بابا پگو دن نوینا جھوندتا ہسرا نرا نکڑل اے مرگتا خوز دزم کے مالکڑ ما کٹ پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستا دا بنگرو شرنگ بخت وڑ دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل سنائی پا مختما مشپا راتی روم ایمانن دی بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو با دی بیا ٹولا ٹولا شپا میں زوزم زلفانو ندی اوتار پا شملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پا شملا مسرور یا چی مغرور بھی ادا سے خلق یاری ماں کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا واندرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما دزڑ د سبری دو تاویز کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے ون کبھی نا دا بد پا اللہ رضا وا کپڑے خودو جنے خدا نوی میانا زمنگا غم گرانی ڈیر کم دے ہائے ماد دنیا د خلقو لی دل غمنا تامی نسا
عجیب شید سو پرزگار کڑی سوک دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کے لی ونیشی او سو پیشکی ولی دالا شینا آخر دی بوتل میں کدیتا جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑ سگوں گسے میں اور دے خبر اسپنا نوا سگوں گسے میں اور دے خبر اسپنا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی